السلام علیکم او سهار مو بخیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د لیندې یا قوس اتمه او د نومبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم خبرونه. د طالبانو حکومت وایي افغانستان له خپل هوایی قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو له درکه هره میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلي چې د متحده عربي اماراتو له ګاکنومي شرکت سره د یو تړون ترلاسه کېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیریږي، او حکومت له هرې الوتنې 6000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 180 میلیونه افغانیو ته رسیږي. که څه هم د افغانستان د هوایي حریم له درکه د تیر کال د عوایدو دقیق ارقام نشته، خو د ملکي هوایي چلند ادارې د وړم کال عواید څه باندې 15 میلیارده افغانۍ یاد کړي وو. ملګري ملتونه وایي چې د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 24.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له 21.1 میلیونه خلکو سره د غذایی موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو، او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایی تقویې په برخو کې مرستې شوې دي. او چاوای د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نور بسپنی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. له دې سره سره د افغانستان له ګوډ ګوډه اړمن کسان ازادي راډیو ته شکایت کوي چې کافي مرستې نه دي ورسره شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له هر راز مخدر و موادو کار اخیستل د اسلام له نظره حرام دي، او د دې موادو هر راز کاروبار هم جرم ګڼل کیږي. په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ټویټر خپور شو، ویل شوي چې له سرغړوونکو سره به شرعي چلند کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر کښت او کاروبار مخکې له دې هم بندیز اعلان کړی و، خو د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورد تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخنیوی وشي. د ناټو عمومي منشي د ټلوالو پر غړو غږ کړی چې اوکراین ته د هوایي مدافع د سیستمونو د ورکولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. جنس ستولتنبرګ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې د ژمي له راتلو سره سره روانې دي. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې په پام کې ده چې نن څلور لوبې وشي. نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په یوه لوبه کې اکوادور او سینیګال، او په بله لوبه کې هالند او قطر سره مخامخېږي. د شپې په 11:30 او 30 دقیقو د بی لوبډلې سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې د ایران او امریکا، او په دوهمه لوبه کې د ویلز او انګلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ په 9 په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا ربانی کار نن کابل ته ځي. د بحث وړ مسالې بسوي.
پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه او د دې په مخنیوي باندې را سرخی.
دا سفر داسې مهال کیږي چې پاکستانی طالبانو لخپل حکومت سره 15 میاشتنی اوربان پای ته ورسوه. بهر ته په ناقانونه لارو د سفر ناوړه پایلې. له هغې کورنۍ سره غږېدلی یو چې یو ځوان یې قاچاق وړونکو د مرګ کومې ته رسولی.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک د ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې هدیرې هېچېرته جوړې شوې نه دي. ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي.
طالبان کندهار کې د احمدشاه بابا کور بیا رغوي.
چې جوړ سي بربه سیلانیان به هم ډېر سي، او دا ځای به مثال وساته سي، د نړېدو سه به هم محفوظ سي.
او د فوټبال نړیوال جام ته مو بیایو. هلته نن د ایران او امریکا لوبډلې هم سره مخامخېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره 15 میاشتنی اوربان پای ته رسولی، او خپلو وسلوالو ته امر کړی چې خپل حمله بیا پیل کړي. ټي ټي پی تور لګولې چې د پاکستان پاوز لومړی له اوربان څخه سرغړونه کړي. د پاکستان پاوز او حکومت تر اوسه د پاکستانی طالبانو د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان جکپورې ډیپلوماټ هینا ربانی کار نن کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاور.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی په یو توند بیان کې خپل ډل مشرانو او وسلوالو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې یو ځل بیا حمله پیل کړي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستانی طالبانو څو ځله خبرداري ورکړ او زغم یې وکړ چې له حکومت سره مذاکرات لګ تر لګه د دوی لخوا زیانمن نشي، خو زیاتوي چې د پاکستان پاوز او استخباراتو خپل بریدونه جاري وساتل. په بیان کې چې بیګام مزدیګر خپور شو او په پای کې د دې ډلې د دفاع وزیر په توګه د مفتی مزاحم نوم راغلی. ویل شوی چې دا مهال د بنو ولسوالۍ په مرکز لکې مروت او نورو سیمو کې د ټي ټي پی پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. نو ځکه ولسوالانو، والیانو او ډل مشرانو ته چې په بیان کې د ډلګۍ مشرانو په نوم یاد شوی امر کیږي چې د هیواد په کچه خپلې انتقامي حملې بیا پیل کړي. پاکستانی طالبانو د سږني کال په غبرګولي میاشت کې د پاکستان د حکومت له استازو سره د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې خبرې پیل کړي. د همدې خبرو په پایله کې دواړو لورو تر معلومې مودې پورې پر اوربند موافقه وکړه. دا اوربند د طالبانو تر پرونی اعلامیه پورې ظاهران پر ځای پاتې وو، که څه هم په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځلې د نښتو راپورونه ورکړل شول. د پاکستان صدر اعظم د تلې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د تروریستانو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو له فعالیت څخه اندېښمن دی. شهباز شریف د خپلې وینا لپاره شواهد او دلایل وړاندې نه کړل، خو د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې د تروریستي ډلو د لمنځوړو لپاره جدي اقدام وکړي. د دله وینا وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې اړه د پاکستان او نورو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د ښاغلي شریف له څرګندونو یوازې یو اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو تور ولګاوه چې د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره هینا ربانی کارنن په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. معلومه نه ده چې په دې خبرو کې به د ټي ټي پی د پرونی پریکړه خبره یاد شي کنه. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې میرمن ربانی کار او ورسره پلاوی به د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي.
و موریدل چې د پاکستانی طالبانو تحریک خپل وسلوالو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې یو ځل بیا بریدونه پیل کړي، او په دې توګه د پاکستان د حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب 15 میاشتنی اوربان پای ته ورسید. د ډلې په یو تون بیان کې ویلي چې د پاکستان پاوز او استخباراتو پر دوی خپلې حمله جاری ساتلی، نو ځکه دوی هم اړ شول چې اوربان مات کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار نن کابل ته سفر وکړي او هلته د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت بیان ویلي په دې خبرو کې به پر اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وشي، خو له رسمي څرګندونو هاخوا آیا دواړه لوري پر نورو مسلو هم خبرې کولی شي؟ دا پوښتنه احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو لشنونکي زردشت شمس نه د مرکې په پایل کې کړې ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي برخې سربیره د تجارت، صحت او د خلکو د تګ راتګ او نور برخو کې یو لړ ستونزې شته چې باید دواړه هیوادونه پې خبرې وکړي او حل لارې پیدا کړي. ولی اوس مهال داسې ښکاري چې د پاکستان لخوا چې کوم جګپوړی هیئت افغانستان ته استول کیږي، دا په هغه موضوعاتو باندې خبرې کوي په کوم چې پاکستان دلچسپي لري او پاکستان لپاره مهمې دي، او هغه نن سبا د پاکستان امنیتي مسایل دي او د پاکستانی طالبان لخوا د فعالیتونو او د بریدونو ډېرېدل دي. نو زما په نظر پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه او د دې په مخنیوي باندې راسرخي.
په امنیتي مسایلو کې چې تاسو یادونه کوئ، یو خاص ډول د پاکستانی طالبانو په برخه کې به د پاکستانی پلاوی غوښتنې له طالبانو مشخصا څه وي؟
د پاکستان لخوا به د خبرو تمرکز د پاکستانی طالبانو په موضوع وي. سمو د مخ کې د ای اس ای پر رهبرۍ کې تغییر راغی او سورز وړاندې د پاوس پر رهبرۍ کې هم بدلون راغی. پاکستان ممکن د افغان طالبان نو غوړي چې ټي ټي پی یو ځل بیا مذاکرې ته حاضر کړي او دوی اماده کړي چې یو ځل بیا اوربند کړي د پاکستان د پاوس سره. د دوی نوې نظامی رهبری به هم خپل نظامی ستراتیژي او پلان جوړي. دا غي د پاره د دوی وخت او فرصت ته اړتیا ده. نو ممکن دوی د افغان طالبان نو غوړي چې هم ټي ټي پی مذاکرې ته او هم اوربند ته اماده کړي.
شمس کابل ته د پاکستان د حکومت لخوا د یوې خځې ډیپلوماټې را لګل د دې پیغام څه دی یا دا په څه معنا ده؟
پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو دوی کوشش کوي چې نړۍ ته وښایي دوی د طالبانو د طرزي حکومت او د دوی لخوا چې پر ښځو کوم بندیزونه لګول شوي د هغې سره دوی مخالف دي. د خزینه وزیر تر مشرۍ لاندې هیئت استولې هم دنیا ته پیغام دی چې دوی د طالب د افکار او تګلارې سره جوړ نه دي.
مننه شم صاحب، او رسی پښتنه ده چې ولې د پاکستان حکومت چې په تیرو تقریبا دریو لسیزو کې څه کم زیات د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه پورې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
پاکستان که څه هم د تیر جمهوري نظام په ړنګولو کې کلیدی رول لرلو او خپل ټول توانې په دې برخه کې مصرف کو، مګر د دوی ستونزه دا ده چې یو باثباته او پر خپل خپو ولاړ افغانستان حتی که د طالب تر مشرۍ لاندې هم وي دوی نه غواړي. دا چې اوس مهال دوی په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دي او د امریکا او د نورو نړیوالو مالی ادارو پر رحم و کرم باندې روان دي، د نړۍ د غبرګون نه هم دوی زیات ویریږي او نه غواړي چې په یوازیتوب سره د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو زرداشت شمسو چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورستنیږو. په افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان وایي ورځ تر بلې د غږ پورته کولو حق ورڅخه اخیستل کیږي. دوی وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اعتراضونه وکړل، خو وایي چې د طالبانو لخوا ورسره جدي چلند وشو. تفصیل په دې راپور کې.
د خوځو د حقونو یو شمېر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپېدو دي. دوی چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د نجونو او خوځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی، وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کوي، نور هیڅ میرمنی حاضر شوی نه دی چې له کوره ووزي او د خځو لپاره عدالت وغواړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي، مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې له کوره ووزي. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره ووزو او عدالت وغواړو.
د خځو د حقونو یوه بله فعال هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شوی، طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د خځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقم شده کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغواړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او اوس ورسره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي، خو د تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیلوفر یازان او نږدې شل نورې نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازنۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځانته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېر ستره مبارزه شوی ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو اوسم د څو شیبو لپاره دوه ته ورستنی ګو د فوټبال 2022 نړیوال جام ته هلته نن د ایران او امریکا په زړه پورې لوبه هم پلان ده چې نور کوم لوبې کیږي تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام بنن د متحده ایالاتونو او ایران لوبډلې سیاست یوې خواته پرېږدي او پر خپل لوبو به تمرکز وکړي څو دا روښانه شي چې له دې دوو لوبډلو څخه کومه یوه په نړیوال جام کې پاتې کیږي او کومه یوه خدای پمانی ورسره کوي. د ایران او امریکا لوبډلې وروستی ځل په فرانسه کې د 1998 کال په نړیوال جام کې سره مخامخ شوې وي. د هغه وخت و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 1999 کال د اسلامي انقلاب ترخی خاطرې لا ژوندۍ وي. هغه مهال به حتی سپینې ماڼۍ د دې لوبو په اړه خبرې کولې. د امریکا د هغه وخت ولسمشر بل کلنټن او د بهرنیو چارو وزیر میډلن البرایت په دې مناسبت د واشنگټن او تهران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په اړه خبرې کولې. په هغه کال د دواړو لوبډلو مسابقه د ایران په ګټه پای ته ورسېده، خو هیڅ یوې لوبډلې هم بل پړاو ته لار ونه موندله. د امریکا او ایران ملي لوبډلو په 2000 کال کې هم یو دوستانه لوبه وکړه چې یو مساوي پای ته ورسېده. د امریکا لوبډله چې په بی ګروپ کې په دریم ځای کې ده، یوازې په هغه صورت کې بل پړاو ته لار موندلی شي چې په نننۍ لوبه کې ایران ته ماتې ورکړي، او ایران چې په همدې ګروپ کې له انګلند وروسته په دوهم ځای کې دی، په هغه صورت کې بل پړاو ته تللی شي چې له امریکا سره لوبه وګټي، خو که مساوي شي بیا به یې په نړیوال جام کې پاتې کېدل د انګلند او ویلز د لوبې له نتیجې سره تړلی وي. ایران په مخکینیو لوبو کې انګلند ته 6-2 بایللې ده، خو ویلز ته یې 0-2 ماتې ورکړې. امریکا مخکې له ویلز سره 1-1 او له انګلستان سره 0-0 پر وړاندې مساوي لوبې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسپانې د افغانستان په اړه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پر خبرو تمرکز کړی دی. مطلب کې راغلی یوسفزی له بریتانیا وغوښتل چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. 25 کلنې ملالې د یک شمې په ورځ په لندن کې یوې اعتراضي غونډې ته خبرې وکړې. دغه غونډې ته د فوزیه کوفي په څیر خزینه فعالانو په ګډون سلګونه کسان راټول شوي وو. د ډیلی میل په مطلب کې راغلی ملالې یوسفزی د نړۍ مشران تورن کړل چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په تړاو ځانونه غلي نیولې دي. پر ملالې یوسفزی نږدې لس کاله وړاندې پاکستاني طالبانو سوات کې ډزې وکړې، خو هغه ترې ژوندۍ پاتې شوه. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، اکثره ښځې شکایت کوي چې د کار او تعلیم حق ترې اخیستل شوی دی. د لندن په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو ښارونو کې افغان ښځې داسې مهال مظاهرو ته راوتلي چې کابل کې د راپورونو له مخې طالبانو یو شمیر معترضې ښځې توقیف کړي دي. طالبان وایي د اسلام او افغاني عنانو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د ښځو فعالان دا خبرې عمومي بولي او نیوکه پرې کوي. دوی وایي طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې تعقیب کړي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل کابل ته په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په نننی سفر یو لیکنه خبره کړې. مطلب کې راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق او د یو شمیر وزارتونو له هغې ډلې مالی وزارت چارواکي د دغه پلاوي غړي دي چې د طالبانو له رئیس الوزرا، بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وړاندې لولو د دغه لیدکاتو پر مهال دوه اړخیزې اړیکې په بیلابیلو برخو کې همکاري او له افغانستان سره ممکنه مرستې د بحث وړ مسایل دي. ورسپانې لیکلي میرمن کار کابل ته سفر مخکې د خپل سفر په تړاو د پاکستان د مالیه له وزیر اسحاق ډار سره خبرې کړې دي. حنا ربانی کار 2012 کال کې هم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وا کابل ته تللې وه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا کابل ته د ګاونډي هیواد دی ویل وړپوړې خزینه چارواکي لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ خزانه نشته.
پا
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. طالب چارواکي وایي د دوی د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هوټ کړی چې دغه تاریخي سیمه بیا ورغوي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار شهر د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څه مده وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړې دوه لګواړ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
وزارت ژمن دی چې د تاریخي ابداتو بیا رغونه وکړي او د ویجاړېدو څخه وساتل شي.
شاغلی سعید زیاتوی چې د احمد شاه بابا کور 300 کال تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنوی او کورنوی سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو ته شمال موږ چې اوسم اسلامي امارات پر اتک سره ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په سلدي روخالو ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو پر لیدنه باندې نو دا کور غور سي او سیلانیان بالا ډیر راجلب کی او مشوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربانه ووسو.
د احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو کچیر دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، دلمن دوم راځي، مثال کابل سوم راځي، جلال آباد سوم راځي، هغه چیز بس منظم مزم سال سپا دی زور تناسب سیلانیان چې راځي سرای ګور ډېر خوشاله سي. نو دی وایي چې د جې کار څو شروع کیږي مارته ویل چې مال د خیر سره په دا وس امارات کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برب سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي د نړۍ دوه سبم محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشاله سي چې چوپیسه ورکې هم دونه خوشاله کیږي کله د سرای چوي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور په چیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیر بیا رغونی او ساتنې ته جدیارتي لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس هم اروپا ته د قاچاقي لارو د ناوړه پایلو په اړه یو شمیر کورنۍ وایي ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو کې وژل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو یلی احمد درویش ازادي رادیو ته وویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نه شو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه و چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړې وه.
وارث پیدا نه سی بیا دوی خپل خخې نو اکثرا د قجغبران غوړز د غاویا 15 ورځې په دې نفر باندې تیر سی ترڅو د جسد خخ سی تی بیا د عمر در نه ورکسي.
درویش وای یو خپلوانی چې د جرمني تابعیت لري د ترزوی په سی د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیره سختۍ افغانستان ته ولیک دا و. علي احمد درویش قجغبران ګرموی وای کڅه هم غوی لزوانانو ډیره پیسې اخلي او هغه ته قاچاقي سفر ډیر اسانه خي خو په لارو کې که بیا ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وي او ډیر کله یوازې پرېږدي. خو دا یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونې لارې خوراک شو، بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې له ګړنګونو لوېدلي، په اوبو کې ډوب شوي، پولیسو غلو او قاچاقبرانو ویشتلي، او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پرېښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نه وي رسېدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسېدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر ضیاء الرحمن ضیاء چې دا محل په ترکیه کې دی، له حکومته غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نه شي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک دې ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې ادري هیڅ چیرته جوړ شوی نه دي. دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي او زموږ ځوانان باید تلف نه شي. هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په کتلو باندې سړی نه مړیږي، هغوی تلف کیږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي، خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تیرو اتو کلونو کې، یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی، 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیتر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني، بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه ښکړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دي وکړي او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
اوریدونکو په پای کې هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې سراجي د ولایت په صاحب ولسوالو ته راځي، د مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه مشخو سي واسطه چلی دي. بیا هغه خلک خري سي هغه مالداري. بیا د انجینران رئیس دی غو کورونه دی وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤول چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې، یو انډیوال مو لس ورځې تېرې کړې، 3,000-4,000 تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري. مونږ سره ډېر غیر اسلامي، غیر انساني برخورد کی د کوم شروالۍ کسان چې دین دی وطن چې دی.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسیږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپینږیري لیاز او مرات لري او نه د ځوانانو لیاز او مرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله راباسي. د یو کوچنۍ ولاړې هغه لمن ته یې وراچي. ورور پشان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولس څخه میسج ته پیژدم. د ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکونو ته ځي، کول کیږي، ټکول کیږي، یا شیدانیږي، یا هغه زیروي. دغه ښه دي چې طالبان دلته داخل افغانستان کې دغه ته کار زمينه برابره کړي او نور طالبان هم د دې خلاص واخیشي. تاسې اجر مخروي او رښتام کوښښنه کوي د ځوانان ته جو کار پیدا کړي. د ځوانان ډیر په تکلیف شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.